روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفتم. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخواهند که هر پنجره‌ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخواهند در دروازیش ببند.
توزیع کتاب‌های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه میدهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش‌های مدرن را گرفته است؟ چه آینده‌ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40 50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان؟ قادر به تولید هیچ چیزی نیستن، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست.
هشدار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر میکنند. آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی برای دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی شا و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، طبعا یک تعداد زیاد افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار می کنند. دیگه ما آمادگی گرفتم برش و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیح ملا هبت الله آخوند در چهار فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس یا تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. موردی در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 همه که احکام مربوط به حجاب زنان است، موارد ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین و پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد ضیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از او دقیقاً در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهوری فقها و جمهوری اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها اعم از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متهجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینید در داستانی که ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست، زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میاین مواشی خود را آبیاری میکنن در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشن تا دیگران مواشیشان آب بتن تا نوبت به اونها برسن. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی یستر الرعاء، تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنن و میاین، یکیش میایه و حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما با ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان میامدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را و می دیدن. هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا و اون باوردارن هم بطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر می فرماید قرآن که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما می خواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، می توانیم با کار گذاشتن مانی، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیست، با یک مانی می توانین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در کانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و اومی فرمان میته، فرمانده ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خودخوانده گفتند و دستورات این گروه را به فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان می‌خواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده‌جان در آن باشد ممنوع است. از آقای ضیابدخش پرسیدم این یعنی چی؟
ببینید مدار حکم در شریعت اسلام استواری بر علت هست. هرگاه علت برداشته شوه حکم از بین می رود. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرستد، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگری مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست، یک از این لحاظ. دوم باز هم به عمل خود طالبان میاییم، مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینن؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه ی وزرای طالبا هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای هست که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سندی 114 صفحه‌ای و 35 ماده ی قانون جدید امر به معروف طالبان، نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش های زیادی به همراه داشت، از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته های گزارش های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئد صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبا یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیست که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت می‌سازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در موارد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازیش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان عظیمی اثر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از اینکه امو عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن، دو گزارش تهیه کرده. یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصفی اعلانی که طالبان کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوز هم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته‌های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکو اسکاتلند که از این محصلین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لندن نوگرو فاوندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندن اورگرو فاوندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجو کمک میکرد در رسه تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنن و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنن. خب تماما این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یارا بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از این استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تن از 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای اون نتانسته بیاید.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد، دفتر والی طالبان در کندهار و تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت بهریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه به مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میتونن به مردم امر رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونن پر بکنن؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزا رو بیشتر بکنن، لابراتوار بسازن برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیره؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همی چیزی هستن که هستن. اینا میخوان جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشن و چی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبان حس بهتری دارن، نه خیر. با وجود اینکه مردم قوم پشتون متهم هستن به اینکه قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب‌های امارت شناسی جایگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی‌سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب برای دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه، و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بیسواد میداشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانند اینها آمادگی طالب شدن را میگیرند در آینده افغانستان. ما به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسانی طالب ها را ساختند، البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالب ها با عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسن.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی، ویزای بقردوستانه ارائه کرد. و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم به ویژه طالبان، و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند، به آلمان پناهنده شدند. به اساس قوانین آلمان، به خصوص قوانین پناهندگی، شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتند حق سفر به افغانستان ندارن، الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده، با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین، البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان با مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجیکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فاینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوری پیش هم بردیم تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنه ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که همساله برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتیه، بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایینتر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایینتر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دلم خوش بوده، مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم گروه آسانی که افغانستان بود ما تونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافا باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار میگرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته‌ای که گذشت با هدلا نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد سمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می‌شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را با واحد نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودند به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیرو شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای از وقت بود، از کانادا تشریف آورده بودن و برای ما از طرف از او نهادشان و از طرف اون برنامه که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای ما همچی یک تندیسی را آوردن و من را تشویق کردن، حمایت کردن.
واحد لانژن قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. و از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمی خوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدیم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبخت آنها بگویم پای ماسیب دیده بود. چند وقت بسیار کمی هستم اینا دور بودم، مگرم خوشبختانه که حالا صحت و سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آماده ای گرفتم و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که به یک لحاظ ربطش دادن به مثل مسابقه که با دینیز کلکوف گفتن باید ای فایت کنه او را بزنن و بالاخره دینیز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابلم آمده و من مطمئن هستم که اگه چیکی را بزنم بازم برای من یک چلنج از طرف دیگه چیکی صورت میگیره که بالاخره من چلنجایشان را قبول میکنم و رای من رای جنگ مبارزه است. ما در این را میخوایم پیروز باشم و من در این را زحمت میکشم تا بتونم یک لخوشی و لبخند به لوای وطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شر اخلي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزیا او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر راسره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په اتیایمو لسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی د دوی هر کله کوم عبدالت پوسټیډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی د دوړو هر کله کوم ګران سپ څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغان په افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلی دی او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراد کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ وایو نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویان مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي دغه صحیح خبره ده دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سي نوري
ګران صاحب مننه همدي عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دي مومن صاحب یو نظر به وخلم مومن صاحب په پاکستان کې بریدون هم زیات شوی دي ل مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو پاغه کې و چې په لومبیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې شوخوا څباندې 400 وسلوال بدون تر سره شوې دي چې پاغه کې څباندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده او دوی دغه خبره کوي چې د دې څباندې او یا پیسه د بدون چې د خبر پښتونخوا کې شوې دي او دوی بیا ورسره هم دغه تور لګی چې زیاتره بدون هغه د افغانستان د پلان شوې دي د افغانستان زمکه هغه کارول شوې ده خو کما خبر چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوي دی او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان په پاکستان د سیمې لپاره خطر دی په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش ته
خودلته یو سوال دا ده داعش ته تشویش ته د بل ګران صاحب څخه وره ګران صاحب د داعش ته تشویش ته وی خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په د ډیورنډ فرضي کرښه شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي
ګران صاحب وبښئ په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دي خو ګومان کوم یو سلو پنځوس میلیارډ ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې نو هغه د پوځ یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنت به هم نه کیږي خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل ځکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومنو په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي لکه زما د خبره مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې خو کداغه ته مونږ راوښو د داعش مسله داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې پاره کې سباندې سل کسان وجل شو سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو د غیظ موریم داعش اغستو په باجوړ کې اکثره وسلول بریدونه کیږي د غیظ موري داعش وسلول ډلې اخلي خو د رائټر ریپورت وختي وکړه نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کا منلې و غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رائټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغه په دې اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو په خوانې د کومنده د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر چي دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی غاز یا چوي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رائټر سره خبرې کړې پاغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دی هغه غیر پښتانه لري په داعش کې هغه دا خبره کوي او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي دا سي مخ ترونه کړې چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتسب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی غوښتل چې په سویډن کې د جرمني د امنیتي چارواکو په وینا حملې وکړي، دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلام ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبرې شي نو بیا خو دغه اندېښنې ورسره زیاتېږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دراني خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
دا سیده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوی دی. ما مخکې عرض وکړو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوځ دی وی سکه دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه ایغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب کته سو ګورینو د مشال ډیو رپورت ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې رپورت ته هغه وختي کتنو پاره کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خدایش بریدونه کړی دي. نو بل خو د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه داږي کې ځنی داعش وسلوال هم ورنوتی دي پاره کې شامل شوی دي. بل خو کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف لی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د طریق طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان را وستر په کابل سیمه کې ځای پر ځای کړل شو. دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دي او تیر ورس پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینی ملګری مونږ نیولې دي او خبره دا سیده چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني ځایګولې ده. دا وې دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده او دغه وخت
د دوی خپل اختلافات
وختو نه زماده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي.
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغه پدیدې د محو کولو لپاره شته دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګرنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په 2 مئی باندې د هغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و او د هغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و هغه خبر و هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستی ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرزن له پوځي اړې د اسامه تر کوره پوری تونلیستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو ته فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې 2 ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام درلود،
یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سنیس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بله شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدې د ریپورت دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې په خپله باندې زموږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا د دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې نه دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشه ځواکونه
په دغسې شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو هلته له خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه یې تایید شوي که نه
لیدنې کتنې
کوي. ګران صاحب، دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه آزادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازه له کندهار راپور درلو چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي.
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اغل ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط او حکمرانی کوي، او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملاحبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم د پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و، د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دغه وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي، هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشفاق کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځل ته کې. نو د سیم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی،
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډوګانې مالې دلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلې دي، د مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنګلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرانتیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پیښي په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندویم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندویم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
گردانی سفید شی چمکا